دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم برنوری دلته په دې هله چې روغ جوړی زنه سره نه سوسی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ خبري خبرونه اوري برنوری دونکو تخبرونه په سر کې پامو پر خبرونه ده
قدر منوری دونکو ستړي مشي زنه شابه آشنا پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ده د افغانستان لوی څارنوالي وی په روان هجری مریض کال کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2009 قضیې څېړلې دي. د دغه ادارې په یوې خبر پاڼه کې چې نن سه شنبه د دسمبر 9 مخبره شوې راغلي چې یادو قضیو کې 2950 د جنسي تیري قضیې شامل دي. کابل لومړی، بلخ دوم او هرات دریم لوی ښارونه دي چې د تاوتریخوالي تر ټولو ډېر قضیې پکې ثبت شوې دي. د لوی څارنوالي خبر پاڼه زیاتوي چې افغان مېرمنې اوس مهال عدالت ته د رسیدو لپاره پراخ لاسرسی لري. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. تیرو څلور ساعتونو کې افغانستان کې 133 تنه کورونا نیولي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایروس د 133 مثبت پیښو د ثبتېدو او 100 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت پیښو شمېر 25,313 شو. په افغانستان کې د کورونا له امله د ټولو مړ شوو کسانو شمېر 2,109 تنو ته ورسېد. سږ کال ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي. د بې پولي خبریالانو کلنی راپور چې سه شنبه د دسمبر 9 مخبور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 50 هیوادونو نه دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې شوي. په دغه راپور کې راغلي چې 2000 میلادي کال پایل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه 50 وژل شو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. په مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله په وړاندې ګواښونه زیات دي. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه شوې چې پدې ورسته یو کې خزینه خبریالان زیات زیانمن دي او دا د دوی پر کار منفي اغېز کوي. امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د کالیفورنیا ایالت ځای چارواکي د سیشن وی پورې د ایالت په دوه سیمو کې په ګرځېدو باندې سغځي. په کالیفورنیا کې د کورونا د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغله. د کالیفورنیا والی د دوشنبه پورز ویلي چې دغه بندیزونه درې اونۍ مخکې د سان جاکن او شمالي کالیفورنیا په سیمو کې لګولې وو، خو اوس به دغه وغځي ځکه چې په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د دغه سیمو وضعیت دومره خراب شوی دی چې روغتونونه نور ناروغان نه اخلي. کالیفورنیا په امریکا کې د کورونا وایروس نوی مرکز دی. د جان هاپکنز پانتون وی چې په دغه ایالت کې د 20,000 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي چې پکې تر اوسه 40,000 نه زیات کسان مړ دي. امریکا او روسیې د مخدراتو د قاچاقو یو نړیواله شبکه ړنګ کړې. د روسیې د فدرالي امنیتي څانګه وایي چې له امریکایي چارواکو سره د ګډ کار کولو په پایله کې ډیر زیات کوکاین نیولی او د نشه یي توکو د قاچاقو یو نړیواله شبکه هم ړنګ کړې ده. د مسکو او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ په یوه غډې او نادر اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دغه مشترکو عملیاتو کې 310 کیلوګرامه کوکاین تر ډیره په مسکو کې نیول شوی دی. د روسیې د امنیتي څانګې او د امریکا د عدلي د وزارت او نشه یي توکو ضد ادارې ترمنځ مشترک عملیاتو د عملیات څو میاشتې مخکې شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مشترک عملیات د مې په میاشت کې په ST پیټرسبرګ کې پیل شو او هلته یو جنایي ډله په نخښه کړ چې له جنوبي امریکا نه اروپا او روسیې ته کوکاین قاچاق کول. د روسیې امنیتي څانګه وایي چې د نیول شو کوکاینو ارزښت 14.6 میلیونه ډالر کېږي. د امریکا د نشه یي توکو په ضد ادارې او په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روسیې د محافظه ریاست د دوشنبه پر ورځ د کرملن یو منتقد الکس نووالنی ته ناڅاپي امر وکړ چې عاجل د جرمني نه روسیې ته ستون شي او د سه شنبه په سهار په مسکو کې خپل دفتر کې حاضری ورکړي او کله چې ټاکلې مودې نه وروسته بیرته ستون شي نو زنداني بشي. نووالنی چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ماتره منتقد دی په اګست میاشتې په الوتکه کې د بهاله کې دوه وروسته په جرمني کې ښکته او بستری شو. جرمنی او نور لویدیز هیوادونه وایي چې په نوالنی د نواچوک په نوم د عصبي رشتو د یوې کیمیاوي وسلې حمله شوې ده. روسیا وایي دوی داسې شواهد نه لري چې وخی په نوالنی وژونکي حمله شوي او خپل دخالت پکې ردی. خبرونه ته ادامه ورکوو. بنگلادش د بشري حقوقو د فعالانو د سخت نیوکو باوجود روهینګیان د بنگال یوې جزیرې ته د انتقالولو دوهم پړاو پیل کړ. چارواکي وایي چې زر تنه روهینګیان به د سیشنبې په ورځ د باشنچار جزیرې ته ورسیږي. دغه مهاجر د کاش بازار نه دغې سیمې ته یوړل کیږي. د بنگلادش د بهرنیو چارو وزیر عبدالمومن د دوشنبې په ورځ وویل چې مهاجر یوې خاصه سیمې ته انتقال کړي دي. مومن وویل چې دغه جزیره د کاش د بازار د مهاجر د کم نه سل زله بهتره سیمه ده چېرته چې دغه مهاجر تر اوسه پورې پراته او د هغوی نه بیا دا خواسته شو چې هغوی د باشنچار سیمې ته لاړ شي. خو د بشري حقوقو فعالان او ځینې مهاجر ویل دي چې حکومت په هغوی د باشنچار سیمې ته د تګ لپاره فشار اچوي. د یادونه وړ ده چې د روهینګیانو لومړۍ ډله چې 1400 کسانو د دسمبر په لومړیو کې د باشنچار جزیرې ته انتقال شوي دي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ له ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان ته د لوړ دولتي مډال ورکړي. راشد خان تیر ورځ د کرکټ د نړیوال شورا له لورې د شل اوریزو سیالیو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته چې په نړیواله کچه وسایل شو او بحثونه پرې وشو. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا مډال د ټول افغانستان ویاړ او راشد خان د نوي افغانستان استازي یاد کړ. د کرکټ بورډ اعلامیه وایي چې دوی هوډ لري چې ژر د دغه جایزې د ګټلو د خوښۍ جشن ولمانځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاټ
کاغذ آشنا رادیو د حواله لري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لري pashto.voa.com.
خبرونه اوریدل په موکلي د خبرونې لومړی رپورټ دا. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 3200 ترګریزه حمله شوې دي چې د 99% مسولیت د طالبانو په غاړه دی. دا چې دغه حمله په تراو څومره کسان نیول شوې دي په موکړې کې لیمنیا زیدی رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج مشرانو جرګې ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې 3200 ترګریزه حمله چې هدف یې وژنې انتحاري حمله په افغان امنیتي ځواکونو حمله او په لوی خارونو او ولایتونو کې ستره بمی حمله شوې دي چې 99% طالبان مسول دي. هغه وویل چې په ټوله کې شپږ زره سل کسان دغه حمله په تړاو نیول شوې دي.
در جریان همي یک سال ما بیش از 6100 نفر
د همدې کال په موده کې مو شپږ زره سل کسان د بلابیرو جرمونو په تور نیول دي چې د دې شمیر څخه څه باندې 3600 کسان د هدف وژنو په قضیو کې لاس لري چې 200 نفر یې په مشخص توګه هدف وژنو کې لاس درلود.
مشخصا 270 نفر از اینا در ترورای هدفمند زده داشتند.
خاغلی سرات قصه هم دغه حمله له کابل د تلفات شمیره څرګنده نکړه. خو تیر ورځ د افغانستان د امنیت شورا بیان رحمت الله اندر ویلی و چې په تیر 9 میاشتو کې څه باندې 1500 یو لس ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت د چې په دې شمیره کې ولا سواتانه وشل شوی او پاتنور ټپیان دی. بلخوا د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی هم مشران جرګې ته وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه وروسته د ابو عبیده کاروان په نوم یو ډله جوړه کړه چې خبري اعلان مدني فعالان او دولتي چارواکي پنخه کول. هغه په دې اړه چې طالبانو ولې هدفي بریدونه د شدت ورکړی دی وویل
چرا تنا اینا به جنگ مقطع اکتفا نکردن و چرا ای به
دوی په جګړی بسنه و نکړه اولی دې کار ته په دې ورسته کې شدت ورکړی دی. علت دا دی چې دوی په سترو پلانونو کې چې د اراضی نیولو ماته خوړلې ده.
بوتینا شکست خوردن.
د سیاسي چارو کارپو سليمان سباون په دې امریکا ته وویل
مخالفین له حال لاري هڅه کوي چې افغان دولت ناکام وکړي، د افغان دولت پر وړاندې باندې خندونه جوړ کړي او د دې ترڅنګ د دولت هغه کمزوري په ټوله کې ثابته کړي او دوی د افغانستان په خاور خپل حاکمیت وخی.
ورسته له هغه چې په لوی خارونو مخصوصا کابل کې هدفي ورژنې زیات شوې دي، د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله ساری ویلي چې پلازمینه کابل کې به د پولیسو شمیر دوه برابر او تل ور کړی.
د افغانستان د سولې مذاکرات دویم پړاو په دوه کې پیلېږي. د مصالحې عالی شورا وایي هغه هیوادونه چې د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي د دویم پړاو مذاکراتو قربتوب ته وړاندیز کړی دی. د کرونا وایرس د تهدید له امله اوس په دې فلا شوې دي چې د مذاکراتو دویم پړاو دی هم په قطر کې ترسره شي. په مکړې د رحیم ګل سروان دی رپورټ ده.
د قطر پلازمینه دوحه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دومړي پړاو کې څلور نوي ورځې کوربه وو، اوس به د دوهم پړاو کوربتوب هم په غاړه ولري. تیره ورځ د مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې دوهم پړاو دې په دوحه کې وي. ولسمشر غنی هم دا پریکړه منلې ده. ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي چې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې ترسره شي. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزن وایي چې د مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ته دا صلاحیت هم ورکړی چې د جمهوریت او د طالبانو په لومړی توبونو مذاکره وکړي.
یو شمېر هیوادونو چې د دې بهیر د قربتوب درخواست کړی وو د کورونا ناروغۍ له امله هغوی اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبانو سره پیل کړي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي د سلام مشورو لړۍ روانه ده. مذاکراتي پلاوي له افغان چارواکو ترڅنګ د مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره هم کتلي او د اجنډا په مباحثو یې ورسره خبرې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د دویم پړاو مذاکراتو لپاره چمتو دی، مشورې شوې او نورې مشورې جریان لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان له لوري د ګرام بلولو لوبي ته اشاره کړې ده چې باید ودرېږي. زموږ د وړاندې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د ولسمشر لومړي مرستیال په دې نیوکه کړې و چې د طالبانو مرستیال ملا برادر په پاکستان کې ولې د طالبانو روزنځایونو نه لیدنه کړې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي غړی غلام فاروق مجرو وای چې د ملا برادر تک پاکستان ته د طالبانو د رهبری لخوا د وضاحت په ورکولو سره خای د مذاکرات سره مرسته وکړي.
د ملا برادر او پلاوي تک په مذاکراتو کې دا غو د رهبری لوري د وضاحت په ورکولو کې زیاته مرسته کولای شي. دا چې څومره پاکستان نفوذ لري، که پاکستان د افغانستان په قضایاو کې صادقانه عمل وکړي، نو زه باور لرم چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو مثبت تاثیر او شونډه لرلای شي.
سیاسي څېړونکي وایي چې دوهم پړاو د مذاکراتو یو حساس پړاو دی.
دغه پړاو چې د هات پړاو ده، سرنوشت سازه پړاو ده او د نتیجې پړاو ده.
په دوحه کې له درې میاشتو زیاتو مذاکراتو وروسته دوړو لورو لومړی پړاو د کړنلارې په نهایي کولو سره پای ته ورسوه. د جنوري په 15مه به د اجنډا په سر بحثونه پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات سره سره 2000 کال په افغانستان کې یو د جګړو ډک او خونړی کال و. حکمت سروش رپورټر لګلی.
د مارچ پر 15مه داعش ډلې په کابل کې د سکانو پر یوې ګردوارې برید وکړ. د مې پر 12مه وسلوالو په کابل کې د مور او ماشوم پر یو روغتون برید وکړ. د مې پر 23مه افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر او د جولای پر 23مه د لوی اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د اګست پر 2مه داعش ډلې د ننګرهار پر زندان برید وکړ. د سپتمبر پر 9مه په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر موټرو چاودنه وسوه. د اکتوبر پر 23مه په کابل کې پر کوثر ښوونیز مرکز وسلوال برید وسو. تر دې څو ورځې وروسته د نومبر پر 2مه پر کابل پوهنتون درې وسلوالو برید وکړ. د دې ترڅنګ په هلمند او کندهار کې پر ولسوالیو د طالبانو پراخ بریدونه وسول، خو افغان حکومت وایي چې وسلوال مخالفین په دغه کال کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي.
دشمن اهداف شی بود که اراضی را تسخیر کنه، جایا را بگیره و به خود برتریت بده در مذاکرات که من اراضی دارم و جای دارم و شهر دارم، که خوشبختانه در اون ناکام مانده و اونا از قشر آسیب پذیر استفاده میکنن و با کشتن خبرنگار رو شروع کردن از علما و از سایر اقشار. انشالله که ما با اقداماتی ویژه میتونیم جلوگیری به ایم کنیم.
افغان سولې څار بنسټ وایي چې دا کال د نورو په پرتلا په هدفي وژنو، موټر بمونو او چسپکې ماینونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه بنسټ د فبروري له میاشتې څخه نږدې 3293 بریدونه او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 2000 بریدونه طالبانو کړي او 1023 بریدونه افغان حکومت کړي. افغان سولې څار بنسټ 4438 بریدونه ثبت کړي چې پړه هیڅ نه ده منلی، چې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبره ډېر تاندې شنې وړ دي.
د سولې خبرو لپاره نه کسم په خارون کې غټ بریدونه کم شوي دي، خو په ولایتو کې تاوتریخوالی لا جریان لري. د موچک بمونه د طالبانو لخوا نه زیات شوي دي، او په عین حال کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا نه هم هوایي بریدونه پیغو کې ځینې وخت ملکیانه هم وژل شوي دي، زیات شوي دي. په ټوله کې 2000 کال د تاوتریخوالی او جګړې ډک کال و، او هغه هیلې چې خلکو سولې ته لغلې پر ځای نشولې.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامې وایي چې د 2000 په لومړۍ نهه میاشتو کې د جګړو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 2011 کسان وژل شوي او 3322 نور زخمیان شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه مرګ ژوبلې د 15 سلنې عاملین طالبان، د 20 سلنې افغان ځواکونه، او د 10 سلنې عاملین داعش ډله ده.
په ځنګړی ډول د کال وروستیو میاشتو کې هڅه وشوله د طالبانو لخوا چې غټ خارونو ته سقوط ورکړي. هدفي وژنې بیخي ډېرې شوې دي، او چې لکه بله یې په ټول ملت کې په ټول ولس کې یو نوې وېره خپره ده. نو د امنیتي نگانه خو ډېر خونړی کالو، او که سړی د سولې د روان بهیر سره په مقایسه باندې ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې د سولې پروسې ته خورا ډېرې ننګونې برابرې کړې دي.
څه د پاسه دوه میاشتې کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ د بیلابیلو دولتي ادارو د همغږۍ لپاره د امنیتي تړون د شپږنیمو بجو غونډې پیل شوې. ځینې که دغه پروسه د کابل او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره ګټوره بولي، خو ځینې نور بیا په دې اړه بیل نظرونه لري.
هیڅوک راضي نه دي له وضعیت څخه. امنیتي وضعیت خراب شوی، په سترو ښارونو کې هدفي وژنې زیات شوي دي، اختطاف زیات شوی ده، خلک ناراضه دي. د دې یو عمل دام کې دی چې بین افغاني مذاکرات دي، شاید یو تعداد کړي د هیواد دننه او بیرون دا هڅه وکړي چې دغه سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي، کومه د اعتماد فضا چې رامنځته شوې هغه له منځه یوسي.
د نوي کال په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرې تر شلو ورځې دمه وروسته یو ځل بیا په دوحه کې پیلېږي. خو لا معلومه نه ده چې په دغه خبرو کې به پر تلپاتې اوربند چې د افغانانو همیشنۍ غوښتنه ده کله هوکړه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
2000 میلادي کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتو دویم پړاو به د 2020 کال د جنورۍ په 5مه په قطر کې ترسره شي. 2000 کال د سولې د عمده پرمختګونو کال و، خو لا هم د مذاکراتو پایله نه ده معلومه او جګړه په خپل حالت روانه ده. رحیم ګل ساروان، په 2000 کال کې د سولې ټولو عمده پرمختګونو ته یو کتنه کړې ده او دا رپورټ جوړ کړی.
حکومت 2000 کال افغانستان ته د سولې لړخه د پرمختګونو کال بولی، او شنون کې بیا وایي چې په دغه کال کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کول او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د طالبانو د لومړني رسمي مذاکراتو پیل د دغه کال همدغه د سولې پرمختګونه دي.
په 2000 کې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې مهم لاسته راوړنې لري. سولې لا شیڅه متن تر غلې دا پر هر نړیوال سټیج باندې سولې په محوري باس باندې بدل شوی. په 2000 کې د افغانستان حکومت مشورتي لوی چرګرا وغوښتل، همدارنګه د سیمېزو نړیوال اجماع پاړه باندې پورا کار وسو.
د 2000 کال په لومړی کې د سولې لوی پرمختګ د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د هوکلیک لاسلیک کولو، د زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ اوګده مذاکرات بل اخر د فبروري په میاشت کې په یو تړون کې منتج شول. د افغانستان د خلین لپاره د امریکا ځنګړي اساس زلمی خلیزاد او د طالبانو مرستیار مولا عبد الغریب برادر د فبروري په 18مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. هم حاله په همدې ورځ په کابل کې د افغان حکومت، ناتو او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه هم لاسلیک شو. د دوحې د تړون په اساس د مارچ په 10مه باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي وای، او 15000 طالب زندانیان او زر حکومتي بنديان طالبانو خوشی کړی وای. خو د مارچ په 14مه د طالب زندانیانو د خلاصون بهیر پیل شو. د طالب زندانیانو د خلاصون چارې نږدې و میاشتې وختونه و. ل 15000 زندانیانو 400 هغه و چې د خلاصون لپاره ولسمشر غنی د اگست په 10مه په کابل کې د 3400 استادو مشورتي لوی جرګه و بلله. د جرګې د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د 400 طالب زندانیانو د خلاصون مشوره حکومت ته ورکړه. د سپتمبر په میاشت کې د زندانیانو د خلاصون وروسته په لومړي وار بین الافغاني رسمي مذاکرات پیل شول. دولت د معصوم ستانکزي په مشهي یو شکسیز مذاکراتي پلاوی د مارچ په 20 اعلان کړ. طالبانو خپل مذاکراتي پلاوی لومړی د عباس ستانکزي په مشهي اعلان کړو، خو وروسته یې عباس ستانکزي مرستيال او شیخ حکیم د خپل مذاکراتي پلاوی مشر کړ. د سپتمبر په 12مه رسمن د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې مذاکرات پیل شول. په قطر کې تر رسمي غونډې وروسته دا مذاکرات په لومړي پړاو کې څلور نوې ورځې وغځیدل او دواړو ټیمونو د مذاکراتو کړنلار په کې نهایی کړه.
روان کال ځانګړي پرمختګونه درلودل. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې افغاني خواوی یو بل ته مخامخ په میز کېنی چې دا غټ پرمختګ دی. په دغه سي پروسو کې په دغه سي بهیرونو کې دومره زر نتیجه لاسته راوړل دا به زه فکر کوم یو څه ډیره لوی تمه او توقع وسی وخت به اخلي. لیکن تر ټولو غټه خبره ده چې هغه بهیر چې مخکې یوازې په تیوري کې او عمل تخته شو د امریکایانو طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو د وټلو باعث مطرحاله، خو په عین حال کې تر ټولو مهمه خبره ده چې افغانان خپل منځ کې جوړ راغلي دي چې د افغانستان د اکشالی سیاسي حل لار په ګډه باندې پیدا کی.
د 2003 کال په اوګدو کې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمن سیاسي اختلاف د مصالحې د عالی شورا په ایجاد اوار شو. دا شورا د مې د میاشتې په ولسمه نیټه رامنځته شو. ولسمشر غنی د اگست په میاشت کې د دې شورا غړي وټاکل، خو د اختلاف وړ وګرځیدل. د شورا د رهبری کمیټې د دسمبر په 15 خپل لومړنۍ او د دسمبر په 26 خپل دوهمه ناسته وکړه. د مصالحې عالی شورا د ولسمشر غنی په تایید 2023 کال د جنوري 15 ته د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره قطر بیا د خبرو ځای وټاکه. افغانان 2003 کال په داسې حال کې شاته پریږدي چې په 2023 کال کې د اوږدې جګړې د پای شاهد ووسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کورونا وایرس د مرستو او حکومتي لګښتونو بودیجه د 100% وروسته لاسلیک کړه. په موکړه دی رپورټه.
په امریکا کې د کریسمس رخصتیو په اونۍ کې شاوخوا 1 میلیون امریکایانو سفرونه کړي دي چې د تیر کال په پرتلا 80% کم دي، خو بیا هم د وباله پایله تر ټولو لوړه شمیره ده. د امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې ښایي په امریکا کې ډېر خلک د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې په هڅو کې حوصله له لاسه ورکړي.
The important thing for people to understand
de khal ko de pohedo la para muhim shay dadi che hata ka tasu safar ham kawai da pade mana na de che hech masuliyat ban la rai rokhtiyai sparkhane bayad maraat shi
de korpohano po waina pade iqdamato ke yow ham la safar na sam de sirusta de corona la para muayna da la britania na america ta de har musafir de ratak shart dada che de corona de muayne natijay manfi wi زکا په دې ورستیو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس یو نوې بڼه تشخیص شوې چې ډیر ژر سرایت کوي. روغتیایي چارواکي وایي دا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو یو برخه ده.
هغه څه چې د امریکا خلک باید پرې پوه شي هغه دا ده چې قرنټین ګټه کوي او ساينس دا ثابته کړې ده.
د امریکا په کالیفورنیا او اریزونا ایالتونو کې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات شوی او د هیواد په نورو برخو کې بیا د اخته کسانو شمیر کم شوی. په ورته وخت کې چارواکي په علني ډول د کورونا ضد واکسین واخیست، څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې واکسین خوندي او اغیزمن دی.
And then we need to engage موږ باید په دې کمپاین کې هغه کسانو سره تماس ونیسو چې اثر رسوخ لري او د اعتبار وړ دي. د کلیسا پادری، د جماعت امام او د کلیسې خاخام دا ټول هغه کسان دي چې ما ور سره کار کړی او ټولنې ته دغه پیغام رسولی شي.
د کریسمس او نیوی کال شپې ورځې د کال هغه رخصتۍ ورځې دي چې د کورنۍ غړي او عزیزان سره یو ځای کیږي. خو سږ کال د کورونا وبال عمله د دې شپو سره اندېښنې او هیلې مل شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په خوست کې نږدې 2500 ځوانان چې نارینه او ښځینه پکې شامل دي په اتو مختلفو حرفي رشتو کې روزل شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي چې په دې سره به یاد ځوانانو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې تر یو بریده حل کړی شي. داشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ شاله کله تاسو ته درورو
او موږ د خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کې بدون دې کوم
څه د ولایتو سیدونکو مسکا د یادو حرفوي زده کړو د پروګرام یو غډونواله ده. دا وایي د دې په غډون یو شمیر هغونجونو ته پکې زده کړو زمينه برابر شي و چې کورنۍ بي وزل دي. هغه دا ډول پروګرامونه ګټور و بلل او مسؤل دولتي ادارو یو غوښتل هغه خزوتل حرفوي زده کړو او بیا د کار زمينه مساعده کړي چې د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري.
زه ډېر خوشاله یم موږ کولای شو چې خپل ځان خپل کورنۍ خپل ژوند ته په دغه حرفه کې مرستې وکړو او خپل ژوند ته خدمت وکړو خپل نفقه په خپل لاس سره وړو او موږ د خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کې بدون دې کوم سړینه او همدارنګه موږ غواړو چې پراتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي.
د خوست د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو اختر محمد دغه پروګرام یو بل ګډون والدی هغه وای د برښنا په برخه کې زده کړې وکړې او اوس کولای شي چې په عملی ډګر کې طریقه ګټه واخلي.
الحمدلله موږ ډېر څنګه زده کړې لکه موږ ته ژوندۍ برښنا او مړه برښنا چې دا موږ ته راکړل شوې ده څلور میاشتې تقریبا موږ دا زده کړې ده موږ ساتل ورسول زده کړې شم کنه تمیراتو کې کور وکم برکی کور کړای شي.
د حرفوي زده کړو په یاد څلور میاشتنی روزنیز پروګرام کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مالی لګښت جوړ شوی و 240 ځوانانو چې نارینه او خزینه پکې شامل دي حرفوي زده کړې کړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان زدران وایي چې هغوی ته پاتو مختلفو رشتو برېښنا نلدوانی د موټر سایکل او موبایل تلیفون ترمیم خیاطی ګلدوزی پردادوزی او چرمدوزی په برخو کې روزل شوې دي.
دغه ځوانان چې دي ځوانان د مسخیل لیر پرته ولسوالۍ دي چې موږ حتی او هم د لدې طریقه دا وتر څو کولای شو د مسخیل لیر پرته ولسوالۍ ته د انکشاف دروازه ورانځو او اکثره دغه مرمنه هغه مرمنه وي چې ناچار وي یا زموږ او تاسو په مایسلا کند وي یا تمان وي یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو.
په همدې حال کې د خوستوالی مومن کټوازی چې د یادو کسانو د فراغت مراسم په سند کې خبريالانو ته معلومات ورکول او ویل چې په دې سره به تر یو بریده د یادو ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه هواره شي.
دوی زده کړی دي دوی اوس کولای شي چې خپل کور ته ډوډۍ پیدا کړي دوی کولای شي زموږ ته چې د خوست په تولیداتو کې اساسي رول ولوبوي ولې یو شرط یې دا دی چې دغه ته ادامه ورکړي. ام دا شکل موږ غواړو چې پراتلونکي کال کې دغه پروژه موږ انتقال صبر یو ولسوالۍ ته
د مسؤلینو په وینا د تیرو څو کلونو راهیسې چې د حرفوي زده کړو یاد پروګرام یې پیل کړی سلګونو نارینه او ښځینه وو په مختلفو رشتو کې حرفوي زده کړې کړې دي. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د سندري سیمې اوسیدونکو د خپل جنکو د تعلیم لپاره د هغه خونځي بیرته شروع کېدل غواړي چې معرف ادارې بن کړی دي. زبی الله غازی رپورټ راغلی
د کونړ په مانوګي کې د سندري سیمې د قومي خلک دغه خزینه خونځي بیرته پیلې د غواړي چې 15 کال مخکې د معرف ادارې بن کړي دي. په دغه لوی سیمه کې تر یو نیم زر ډیر کورنۍ آباد دي او دا دومره موده خزینه اولادونه له خونځي لري پاتې دي. لکه دغه ماشومه چې د کمترۍ له احساس سره یوې څنډې ته ولاړه ده او د خونځي د دورې په دې دومره لکانو کې یوازنې امپړه خور شمیرلی شي.
جنکه دوه ډیر راته دوه ډیر مخکوت ده 15000 کلره او د دې ټول ماشومان لري کور کې درې څلور جنکې دي. نو د مکتب لراتلې خو معلمانانی کله مېشک به یو معلم بدله دو نو دا غي نه روسته به ساغه 15م کال چې دا مکتب ختم شوه دي مزمنغه ودانی نه لري او نو چاره له کوشش کړل نه لا چمړه تر لا کله نه لري مکتب جوړ کړل دي.
او کال مخکې په امدی زکی د جنکو خوانځي وو اوسې په کوټو کې د مالونو غایاګانی او نور سامانونه یې خي که خوانځي نه وي بند شوی نو شبنم به اوس په اتم ټولګي کې وي ځکه درې کاله ولوست او وروسته پسې ورک شو.
مکتب وای ادا ماشومان وړي چې مکتب زمو هند وړي چې مکتب مکتب نشته ته درې م پورې مې نورم نه دی.
د کونړ د معرف اداره وایي هغه مهال د سیمې ډیر خلک د خزینه او تعلیم سره جوړ نه وو او ټولګي به خالي وو. دوی په سیمه کې د جګړې تاوده سنگرونه او د ځایي خلکو د غوښتنې مطابق د خزینه خونکو نشتون غننګونې یادی چې خونځایي وتاړه.
تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبري خپرونه واورېده. موږ تاسو ته د دې هیله اجازه غواړو چې موږ خپرونه به اورېدلی وي. د خدای په نامه.